تانگی
دا ځوانانو خبرونه
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم زه ډېر مزایل براتل مې په ډېر سختیو کې درسونه وایلي هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې دوه وخت نه په منډو منډو به مزان کور ته ورسو
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده په وکلنۍ کې لکډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي انقلاب و د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتله مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلي هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسخته یې دوه وخت نه و په منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل بیا به همهلته په دې زیر زمینیګانو کې ناست و زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه اوس وفات ده خدای دې وبخښي بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی و کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد و په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس مونږ چې د ایران نه راغلو یو علت دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی په همدې اساس باندې یو علت دا شی و چې مونږ راغلو افغانستان ته خو دلته هم شرایط ډېر سخت و د انقلاب نه تښتېدلي و خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنګ او جګړې سره ارتباط لري خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا را کول کېدله ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې و زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي و دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې و زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوه چې چا به درس ویلي نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه را کوله چې مونږ باید درس ووایو تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازنۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي ما فکر کوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاذ و، خو دریو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته به وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کېږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندي سړي باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا 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 باید موږ ومنو چې دا دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه وو ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر وسیګم. خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلي او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پوهنځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1400 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی و، او ما ډېره ښه پهلوانی کوله. ټولو خلکو د پهلوانۍ له مسلک نه پېژندلم. بیا استاد خمی یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پوهنتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډېر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه ږدي. د مثبت فکر خاوند وي، او هر کار چې شروع کوي په ډېر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅکله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولی. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولی شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولی. دا زما تصور او فکر. بیا هماغه و چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې، ځکه زه د لیسانس د 12 صنف نه چې کله فارغ شلم، زه د لیسانس دورې ترمنځ زما 6 کاله یوه خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه 6 کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کوه. نو د پوهنتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله، ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویل چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب وویل، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې. نو بیا هماغه و چې پوهنتون نه چې فارغ شلم، په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل، موږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په 1400 کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پرې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زمون ځوانان د ملون دار خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ پکې ډیر مهم رول لري. د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل، همدارنګه چاپیریال پکې ډیر مهم رول لري. چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دام په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډیرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستري وکړي، او ماستري نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي. چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلې شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپل خور کیسه را تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکی وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه ځای کې یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یو خور ډېر خپل آیپډ کې مصرفوي، گیم وکړي یا مکسونه جوړ کړي یا ډاونلوډ وکړي، دا خبرې دی او دې کې مصرفوي. درس هم نه وای او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغه تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغه اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، پرډونه دی، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغه باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کېږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید دغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا، د پرمختللي دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکي، موبایل په لاس کې ورکي، نو دا خدایوي خوا د غو سره ډیره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاری شي، دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز بانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکول سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلسو چې کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کنکورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کنکورس سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې دغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنې هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
نو څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدل. کلیسی یو دادی چې داسې تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ترتیا لري، مثلا ماشومان ته کتاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو داسې تشخیص دي. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک یې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته وویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبر ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبر هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
آزادی میلما.
رنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډېره موده یې په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد عمر ممتاز، مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضاتو نه یو و، د هغوی وظیفه قندوز کې و، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم. همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی.
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې، هغه وخت هغه کلی و، هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپل کور کې د ماشومانو دپاره د قرآن کریم او په انسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې د هغوی عبدالدیان نومېده، زما یاد دی دغه مولوی، دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې، دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب کیسې کولې، چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا دا چې میدان ولایت ته لاړو، هغه کوټیا شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټیا شروع و، اوسنی میدان ښار نه و. نو هلته کلی کې چې مونږ اوسېدلو، په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان، چې هغه پښتو کې دغه پنج کتاب غوندې متن ده، د نموز او عبادات په پښتو کې، دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې، ما ده رشید بیان، عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان، د سری ګلستان او د پنجګنج، دا مې شروع کړو. مسجد جماعت کې مې دا لوستله، یعنی په هغه وخت دا رواج و ساروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله، یعنی مسجد ته، او مسجد کې به دغه درسونه ویل، یعنی دغه درسونه چې و، د کورنۍ درسونه، د جومات درسونه، مسجد درسونه، د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر، دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې، د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې. هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرر شي ستره محکمه کې، دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې، بیا مونږ راغلو کابل ته. کابل ته چې راغلم، زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه وو چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې، چې د دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره، دلته هغه و، دلته محمود طرزي لیسه و، دغه مکتب کې زه بیا اول دلته، او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف مې دلته ویل. بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږویشتمې هغه کودتا شو، څلورم کې وم. خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و، یعنی زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس، چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و، اول نوم یې کوچنیان انیس و، د داوخان وخت دا کمکیان انیس باندې دغه نوم تبدیل شو. نو دغه مجلې سره زما همکاري و، زما یاد دی چې ما کمکیان انیس ته، ما د کمکیان انیس ته ما فقاهي لګلې، هغه هم پوسته باندې. زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1952 کال کې و چې ما اولنۍ زمایي او فقاهي یا جوک هغه کمکان ونیس کې هغه ته چاپ شو. نو هغه ما د پر ډیر اوستر او تاریخي خاطره وکنه زمو هغه نه مخکې څه پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپان او هغه زمو والي سي ډیر دغه شتن ډیر د سیم درلو د شعر سره ادبيات سره د شاعرانو د دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسي دواړه مونږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا د ملنګ جان خدای وبخې دیوان انا مرکز من کور کې دغه وخت مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د دوستانو پولیسان سره نو د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت هغه مخکې به د غیر دولتي آزاد ورسپانې مجله او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پل باغومي کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې نه منبع او مصدر و د خبرو د غونډې. نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما غږ شو یعنی بلد شو.
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وي او شعري دیوانونه او ټولګي وي له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه؟
همدغه دې له حده دادی او توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زمونږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نه وای کنه اوس کېدی چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه. خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دا ځان مې هغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره ژبه سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دري او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه. نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اورېدلی چې دلته هغه دا مظاهره مې اورېدلې چې مظاهرات دي او خم یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شوحق مجله و دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله و نیز د طنز مجله و یعنی دا سیاسي مسایل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد دي چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکس هغه کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د دې کارتون هغه کده د مجلې په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې. نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وي په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې کوڅ نه وم مظاهره کې مګر ګټونه دې کړې خو زه ما اوریدل مو دا مې اخبارونو کې لوستل چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زرنیوار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تله کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه او مثلا بغمندي بیا دغه نه وروسته از ما قبل غاسه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللی چې قبل غاسه تبدیل شو
او تب نه لیسه داس ما سه پنځم صنف هغه کې ومه دغه نوسته کابل نه بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و د نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت په هر ولایت کې او په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شی د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه وړي کو به تلل نور مکتبونو ته بیا زه کانکور میں چپاس کر زما ډیر شوق و چې زبا ابو حنیفه مدرسه ته زم چې کابل کې و شرعی مدرسه و زما ډیر شوق و زما اوس هم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړو او په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړو خبرنگار شه تاسو چې شي غواړی څه شي مال ځوانم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا هغه نه وروسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خدس دغه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زه زما خیال دی چې پنجشنبه ورځ وو د څور اومن ته و زه نهم صنف کې زمونږ اول یو میاشت تېر شوی و دغه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کودتا وشو مونږ صنف کې و زمونږ مدرسه مکتب هغه کې و اندرابي کې کابل پل باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لیسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کودتا یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیبان دی وتلو دا ته پښتني چر دی بانک او پنک سر نگار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شوخه ته فیرونه او ټانګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجی وی نو اول ځل ما پېژند کې زریدار ټانک او زری خوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خمو دا مې اکثر کلاشنکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما ټک او دله چې هغه وخت نه بیا دا ټک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وی چې نوی ځای ته ځی ماشومان نوی کور ته خوشاله وی ومن تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت بده حالت یو دا و چې مثلا کندوز کې کله زما کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ولرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنی ما دپاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ هغه سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت و زه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و زه هغوی کور ته بیا دروازه کور خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده هغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو به هلته نه ځئ نو ډېر ښه خاطرات ما سره و نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه و یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره و
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس
درکو داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو په دغه افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د پارک زرنگار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانې عامه کابل د دلته همدغه کتابخانه ته دلته زه تلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول پارک زرنگار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې لاره د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکر صاحب زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم چې تل شنو کوګ د برچو ډیر خطرناک برچا دا برچا مې د ورسته ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر و په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا
اغه حکومت چې د سور په دوه کورتا په نتیجه کې وخت ورسید اغه له مذهبیونو سره جوړ نو اکثره مذهبیونو یې خوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه لیدل حالت تاسو ته وایم اکه دا چې دا نه ورسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا اغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرنۍ رادیو او کلم د مسکو نه هغه خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره هغه نه و ارخنه لګول د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایت دي چې زمون کور کې سه عام او تیوست و سیګور مغه امه عام کې ادي کتابونو ان دې ته موږ مجبور شو د کتابونو کور نه راټول کړه اته د مجلې او د ام یو صندوق یې مغه کړه د نه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونو او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه وو حتی زما یاد دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدله دینی مجله و یعنی میاشتنۍ مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدله ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه د اورسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سر نه ورک شو بیا اوس بندي شو د زیر کسان بیا راتله چې بندیوال روس مخیات دی زما یو ملګری د روس په قاتې محکمې رئیس او قاضي شو وسم بندي ده نو مې نخلم هغه ور بند سو ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک د ورته پښتنه کوله چې هلکه چیرته وي چې وای نه چیرته نه وم چیرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه ما ته وخوده خنقاق نه پیره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا او هغه د ټول تک تور و دی وهلو نه او د شنجې نو تعظیم نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بون نوې لیدل چې هغه نه کې شیطانی ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه سویل کېده چې دا حقیقت لري کنه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ ته ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو داسې څنګه ادامه ورکړه که نور
راته بیا تقریبا لسم نهم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالۍګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوار او د سیاګرد او سرخ او پانسه او بیا شیخ علي بیا دغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوي و د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتی وو دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلق دا ما خپل تعالی دل چې خلق دغه وطنی ټوپک پلس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلق پلس کې دی ولسوالی دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو دا ولسوالی ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال افغانستان رتک شروع شو او دلته تاسو خبر وکم سرمان صاحب دا کدی شي مهمه لغه د پاره د روسانو د رتک نمخ کې دا خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خبرول اعلان غوندي چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غږ کوي د اسلامین وخت وو دا شو دغه وخت زمایات دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جرد یغه شو زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زموږ قبلغه صرف قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د شپږم د جرد شو او د راډیو مې چې هغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د راډیو د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه ډېر په رادیو نو هغه خپل د بیان خپرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم چې لاړم دغه وخت کې حالت داسې و چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زموږ آخري امتحان ختم شو په اتم د قوس کې نه هم قوس کې زه بندي شوم دی زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوکدانه بیا خبره ششترک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وی بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا به هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خات کې وی تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وی تاسو خپله قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه
والله متاسفانه دغسې یو دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان چې متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهل اوس پورې م افغانستان کې دوام لري اوس همداسې حالات چې زه خپله حالات اوس افغانستان ګورم که نه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کېږي هغه د ځنګل قانون کله چې زه هغه ونیول شوم د اقامت د ګرو له خوا نه چې په هغه کې ډېر ټوته تحصیل یافته کسان وو د پوهنتون هلکان وو یعنې ځوانان وو په هغه مقامت حزبي کسان دی حزبي ډیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه د ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړه او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم او زما خیر دی چې دلته وقت د قوت دی هغه دی تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ هو دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلې و ده اول نه وسمست نه و آخر نه که نه قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخ کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی و عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم کس زه یې وهلم ما دی چې وخت زه په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسې زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم قربندو ته یو تقریبا یو کال هلته وم دام ځان د تجربه و کنه چې زه بلد نه وم د خاني سره دغه د ژوند د وطن حالاتو سره زه خو ټول عمر خار کې تېر شوی بل رقم ژوند و نو الته چې زه خدمت خپل لګاسم کاري کړی جهاد کې برخه اخیسته وو مجاهد وال تنظیم کور مغه نو بیا الته یو کال تقریبا زغه پات شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دي طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کې دي چې دا باور خبره نه یې زمو په منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطع شوی دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلی وو بیا یو کال ورسته قبل غوښتم راته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لاړم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوی تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره هم درس مې ویل هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې دی افغان روسانو په شوروي اتحاد په مقابل کې هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتی و که محصلین گروپونه و چه منگ افغانستان تا تللو یعنی اغا دی پارا مجاهدین سر مرستی دی پارا او فرنگی کارونو دی پارا بیا دلتا می لسانس دوره تصره شو بیا دلتا دا فرصت و اسلام باد که اغا وقتی چه منگ افغانستان خلق خواری کشتی جناب سروان سب دلتا بیا جو بیز دکره دا بیا زمان پشون که بل تحول و کنا یا هر لحاظ بنده چه زمان نور خلق نور و دی نور و هوادون و محصیلین و منگ سر و مثلا دی مختلف هوادون و مختلف محل و کتاب خانه و درس و استازان و دلتا نوی آغا و زمان و دی جود دی دید و دی لید و فوق نور هم آغا شو بل بیا بل تحول زمان پشون که رامنس شو پا دقا اسلام آبا پا دی پانتون فا آغا که پا چاپریال که پا محید که نوی کتابون سنو آشنا فلسفه بیالتا تا ما مخی فلسفه نو لسته لزمان پا مقرر دی آغا که فلسفه مقرر و زمان تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه مونږ باندې اجباری و هم مو پنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پنتون کې نوې تجربه و دا دامه زکه د ژبه ز اردو خپل زده شو یعنی باره کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نو وروسته سو کال زو استاد مو د افغانانو د افغاني پنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو ارخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات په درې سره برخو کې ویشل کیږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند دا چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې کې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د چسپی دا میډیا سره د میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی داغه د کمپیان وادس نه شروع شو تر دی مکتب په مکتب کې دی دیواری جریده دغه مدیر و د دریو ما هغه بیا سیاست سره د افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما وندا او برخه کله داسې بیا بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځکه کله داسې ظاهر کې داسې کېږي دا ممکن دی یعنی دا او بل خبره آخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا د ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازاد موږ ته هغه ویل چې څوک یو کس یوه ژبه زده وي هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه
ਨਾ ਨਾ